السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته شوونځي پرانیزي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خبره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړي ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیاو باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبري وکړه. د تسنیم خبری آژانس ته راپور لمخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې اوبو داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د 1315 مریز کال د اوبو معاهده تشمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمې شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دی ولایت د ورېښم پل لاري دیر زره افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې تر 28 زره ډېری مجردان دي. د په وینا په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښت تنو مړي هم افغانستان ته وروړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته 1,06,000 افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته تایید کړه. شاغلی محمدي ویلي یې بیش 14 کلن انجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 15 کلنې میرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د مژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې سا ورکړې ده. محمدي وای د پیښو دلیل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې جرمني په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28 سلنه ډیرو کسانو د پناه غوښتنې لیکونه سپارلې دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې هغوی غوښتنلیک ته اړتیا نه لري. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه یې د سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ترلاسه کړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډېر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنوري په 21 د مونټیرای پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرټ لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اوکان تران و. د پولیسو دغه چارواکی وایي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. دغه پیشه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته په لاس انجلس کې د چینایانو او اسپانیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. او په سعودي عربستان کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. سارا ال سعید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیاله وټاکل شوه. د چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي. په تیرو 10 کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په وروستیو کې سعودي عربستان دوی ښځې د سفیرانو په توګه وګمارلې. زمو شخله ازادي راديو اوري یوش پر افغان مېربنی د دوی د حقونو لپاره د نړیوال ټولنې ټویټونه او اعلانې کافي نه بولی، خو ځین نور بیا وایي
د په دې معنی باندې چې افغان مېرمنو کا کاورتل کېږي او هم د افغان مېرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي.
نن په افغانستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین پیل شو.
زموږ تما ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي په خره رامنځته نشي.
په کندهار کې وی فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقورای به د خپل نوې سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زناستم د ګیټار سره او اخواته استاد محبوب ناستو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولنجونو مېرمنو ته شوانسي پرانیسي، خو د شزو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان مېرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتو او نورې نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د شزو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړې او په څباندې یو نیم کال کې کوم عملی ګام نه دی اخیسته. د شزو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشار میکانیزمونه رامنځته کړي، خو د دوی په وینا دا فشارونه باید د عامو افغانانو پر ژوند اغیز ونه کړي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پر راپور کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوی د سفر لپای او د افغان خزو د حقونو په اړه دغه سازمان د خزو د برخلې او تازه ټویټ سره همهاله د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی وای د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړي او عملی اقدام نه کوي. د خزو د حقونو فعالانی په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې وو او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملي پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله امنه معیار وای افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقص شوي حقونه بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د دې یو نیم کال را په دې خوا غونډې او اعلامیې او ملاتړ د ښځو څخه د جریان لري، خو څه عملی اقدام لا تر اوسه نه دی تر سترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي او هیله من دیو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانی دي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د خزو د حقونو فعال او د جمهوریت نظام پر محل د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلارې چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسې له طالبانو سره مخ تاوړي دي تګلارې هیڅ نتیجه نه ورکړي.
دا د افغانستان د خزو درد نه دا واقعي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورتونی سیاغه عملی اقدام ملګری ملتونه بر قدرت او شمنیک هوادونه چې دیو هم عملی اقدام تلاس واچي، ځکه چې الته باید یو مثبت بدلون د خزو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خدغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزو څنګه په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د خزو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو تر منځ شوی محدودیتونو د لری کېدو غوښتونکي دي. بلورتا د افغانستان د ځواکمنو خزو اصلي خوځښت دی وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره د دوی فعالیتونه دوام لري، خو د دوی په خبره فعالیتونه ولسی اړخ لري او هیڅ سیاسي جریان پوری تړلې نه دي. د دې خوځښت غړي منسی مبارز ازادي رادیو ته ویل په دې ورستیو کې ځینې سیاسي جریانونو هڅه کړې چې د دوی له ادرسه امتیازات او شهرت ترلاسه کړي.
در این شب روزهای
پدیش پورزو که زیمی سیاستوالا فرصت طلب کسان حد سکوی چه در موتروز و میرمنو لادرس زن مطرح کری مگو گوختل دده الامی پخ پراولو سر دخزو در خوزختون و خپلوکی پخ کارتو گو سرگنده کرو افغان میرمنی و موتروزین حق کسان دی چه در کابل او ولایتونو پواتونو که حضور لری او هر ورځ د طالبانو دورې زغمی
علاقه طالب را تحمل میکنند
خو نوموړی مشخص د کوم سیاسي جریان یا شخص نوم ونه خيست د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیواله ټولنې پر کړنو نیوکه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالي امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او خزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لک پرمختګ شوی دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه نن په یو غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندي نبیلا میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع ده اروپایي ټولنې وړاندې لدی د دې غونډې په اړه په یو اعلامیه کې لیکلی وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي
په دې راپور کې مو د ځینو شسو له قوله واورېدل چې د نړیوالې ټولنې په اعلامیو او ټویټونو په دې خاطر انتقاد کوي چې یوازې خبریږي او عملی جنبه نه لري خو د ښځو د حقونو فعال او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیلوي د جګپوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامیا ولیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه ولاړه ده له غلي کړو خیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملت تو د شزو څنګه د تازه ټویټ پاړه د هغوی نظر پوښتلې
سم په باندې هر اعلامیا هر خبر ټویټ یلی کنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بملل سره باندې یو مهم ارگان سازمان شخصیتونه جک پولی کسان زه فکر کوم که دا لیکنی کوي دا یو ښه خبر دی دا په دې معنا باندې چې دنیا اوسل بیا د افغانستان باره کې فکر کوي د افغان میرمنو غږ اورېدل کېږي هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي او خپل دریځ د همدغه ټویټ له لارې نه له دنیا سره شریکوي
اغلی کړو خل نو پټوله کې به غټي څوي سرل دي چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد هم کابل تتللی و او هلته له طالب چارواکو سره ولیدل فکر کوي د غډول لیدن یو څرګندونه به کومه پایله ولري کنه
مونږ به ډیر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هرڅه به سميږي مده مهمه ده چې په ملتونو نه هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کې دی او په دریس باندې پوسی له سره په نسې خبري وکي دا چې د امینه محمد مشی باندې او جک پوره د یو ان سازمان مرستيال رنج پوره ولاره دا یو د لوی خبره ده دا مهمه خبره ده چې هغه خپل هم مسلمانه امیرمند او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې کې دې شیغه کسان چې واقعا هغه سختريزه یو سره نه ده کړی هم په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړله د دوه کسانو تک د افغان میرمن لپاره ډیر مهمه ده چې اقل دوی لازم او ګڼل احساس مسئولیت وکړه دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر غزه پورېزي او دا خبره طالبان سره شریکوي
نو فکر کوي چې د اعلامیه او سرګندونې بلامل شي چې طالبان پر افغان خزو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپل پریکړه بدلی کړي
د طالبان پر هم مهمه چې په دې باندې پوښي چې دنیا چې په نپات کېږي دنیا هم معترضه ده څنګه چې افغان ولس معترض ده په دې باندې نیوکه لري د دوی د کړنې اندېښمن دي د سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي دا په دې معنا نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه به هم به ولس مني او هم به بملي ټول نمانی نو خدای چې دغه د دې بازی د داس ملاقاتونو کې په دې مسله باندې خبري وشي تر څو پورې بل ملتونه هم بل اخره یو داسې د ریس غوړه کې چې عملی بنه ولري
د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کډو خیل و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ما شام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ما شام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن دوشنبه د سلواخې دریمه د څلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 15 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له دې جملې 1,200,000 په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې واکسین کیږي. د دې موضوع په اړه دا راپور
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبې په ورځ د سلواغې پر درېمه نیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ حوزه کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه 15 کلونو نه کم دي، نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړو.
خاغلی کمال شاه وویل د جلال آباد ښار په ککړ اوبو کې د پولیو وایرس دو مثبت نمونی موندل شوی او دا ویرشته چې که چیرته خلک خپل ماشومانو ته واکسین ورنکړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدی شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دو محیطي نمونی مثبت راوتی دي چې دا د سرګندوی کې چې بده حوزه کې وسم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دنیا لیمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته که وګورو سر کال دوه پیښې وې، سر کال تورس الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي. پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ډېره مشکله ده چې دا ناروغي به له منځه ځي. نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسېدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لاعلاجه ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پلچ یو خطرناک ناروغي ده، نو یوازنی لارم د دې چې دغه واکسین دي، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ماشومان ته په وخت باندې واکسین وکړو او دغه واکسینو چې کم کارکونکي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناک ناروغي څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پریاخته کس د ژوند تر پایا د نورو د وګو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلی کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د هیواد په کچه په لومړي ځل د بیلچو جوړولو یوازنۍ فابریکه جوړه شوې چې په یوه شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. دا فابریکه چې $1,000,000 لګښت ورباندې شوی، مسؤلان د برېښنا د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا فابریکا چې تازه فعال شوی په څلور ساعتونو کې یوازې 8 ساعته برېښنا لري. د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د شمس مدینه په نوم د بیلچو جوړولو د دې فابریکې د فعالیت شاوخوا یو میاشتې ریږي چې پر یو وخت د فولادي اوسپنې څخه 15,000 بیلچې تولیدوي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استوي. د دې فابریکې مشر اجی شمس الله وایي فابریکه د برېښنا د کموالي لستوندو سره مخ ده. د نوموړي په وینا د بیلچو د تولید لپاره خام مواد په کور دننه پیدا کیږي چې له هغو سختې اوسپنې جوړیږي چې ویلې کول یې قوي برېښنا ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره که د 8 ساعتونو پر ځای 4 ساعته برېښنا ولري نو هره ورځ به 10,000 بیلچې تولید کړي.
موږ دلته بلې قسم ځانګړي اوسپنې لرو چې هغه ډېرې سختې دي، هغه بغیر له برق څخه نه ویلېږي او د سختو اوسپنې د ویلې کولو دپاره برق ډېر ضرورت ده. موږ د برق ډېر مشکل لرو چې برېښنا مکمله چې موږ په 4 ساعته کې 10,000 بیلچې تولید ولرو او کاریګر به بیا حد ډېر کار سره وکړي. تقریبا 5-6 کسان ته به مو کاریګر ورسېږي. ولې په دې چې دا میده کار دی او په دې کولای شي د لسو کالو کاریګر هم په دې کار کولای شي او دا ډېر سپک کار دی.
په دې فابریکه کې دا مهال 130 کسان کار کوي. د عبدالسلام په نوم د دې فابریکې یو کارګر خوښ دی چې د کار زمينه ورته برابر سوي، خو غوښتنه کوي چې نور پنګوال دې هم فابریکې جوړ کړي ترڅو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
د دې څخه خوشاله چې دا نوې فابریکې جوړه شوې ده. په دې کې ډېر خلک یعنی د کار کوي، یعنی د کار زمينه ورته برابر شوې ده. موږ غواړو چې نور تجارانو نور سرمایه‌دار خلک کوم دي نو داسې فابریکې ورسې کار کوي برابر کړي چې آیا د نورو مالانو او د نورو غریب خلکو ته
د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره یو شمیر طالب چارواکو ژمنه کړې و چې د کندهار برېښنا دایمي ستونزه به حل او د دې ولایت د صنعتي پارک برېښنا به دوامدار شي. دغه راز طالب چارواکو د تیر کال په مې میاشت کې د کجکي پر بند چې د کندهار او هلمند د برېښنا سرچینه ده دریم توربین فعال او د شاوخوا 150 میگاواټ برېښنا د ظرفیت لوړولو خبر ورکړ. خو د دې نوي توربین له فعالیت سره سره د مهال کندهار ښار تیاره او صنعتي پارک لا هم دوامدار برېښنا نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي د کجکي په بند کې د اوبو د کموالي له امله برېښنا قطع سوې او دوی فابریکه لرونکو ته ډیزلي برېښنا په نوبت ورکوي.
کله چې کجکي مطلق بند شي توربینونه ودرېږي د اوبو د ارتفاع د کموالي د وجه، نو بیا هغه وخت کې موږ دوی ته د ډیزل پلانټو څخه د ډیزلي برخه مده کوو او بیا دوی ته ورکوو.
د کندهار صنعتي پارک ته د مهال یوازې 8 ساعته د ډیزلي جنراتورونو او سولر برېښنا ورکول کیږي چې دا برېښنا هم د لویو فابریکو د ماشینونو چلولو وړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 110 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې ل میرخان څخه به واوري چې د نوي سندري په اړه درته وایي، خو تر دې وړاندې به ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې افغانستان ته د بشري مرستو پر عاجلي اړتیا او وروستیو سیاسي تحولاتو لیکنه خپره کړې او وایي هر اونۍ له افغانستانه له بشري حقوقو د سرغړونې خبرونه خپریږي. د لیکنې په یوه برخه کې د پخوانی ولسی جرګې د استازي مرسل نبی زاده وجنې ته هم اشاره شوی چې د دغو غمجنونکو خبرونو تازه مورد دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په افغانستان کې یو خطرناک ماحول رامنځته کړی دی چې د ښځو ډیر خلاف ماحول دی او افراطي وسلوال د نبی زاده په څیر تحصیل کړي ښځې په نقشه کوي. تورنټو سټار ورځپاڼې د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو هغه ژمنې ته اشاره کړې چې ویلي وو زیانګالي افغانان به کاناډا ته ولېږدول سي، خو دا کار د ده په وینا خپلې سختۍ لري. د د پوینا د کاناډا حکومت د 24,000 افغانانو د منلو ژمنه کړې و خو تر اوسه یوازې 26,000 افغانان کاناډا ته رسیدلې دي. ورځپاڼې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا لیکلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد د زوال خوا ته روان دی او څه باندې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام ازادي رادیو تویلی په 2023 کال کې به 28 میلیونه او 300 زره کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې پرون یک شنبه د زرګونو هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له برتانیا سره کار کړي خو لا هم برتانیا ته نه دی لیږدول سوي او به برخلي کړي. ورځپاڼې د برتانیا د دفاع وزارت تازه شمیرې راخستي چې وایي لا هم 1,000 او 1,940 هغه کسان چې درخواستونه ورکړي تې مراحل سوي نه دي. د دوی اسناد د افغانانو د مشتولو او همکاري د پالیسي یا ای آر ای پی للارې ارزول کیږي، او دا د هغو افغانانو لپاره طرح سوی پروګرام دی چې په افغانستان کې د برتانیا له حکومت سره کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې زیاته کړې چې په افغانستان کې د غچ اخیستنې د عملیاتو تازه څپې ګڼ دغه افغانان د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. ځینو خیریه ادارو خبرداری ورکړی هغو کسانو چې د برتانیا لخوا د تمویل سویو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کړې. د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام د خلاګانو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي دي. دغو افغانانو چې په افغانستان کې د برتانیا له بیلابیلو ادارو سره کار کړی شکایت کړی چې ژوند یې په خطر کې دی، او هغه څه چې ژمنه ورسره سوي و برتانیا ته نه دی لیږدول سوي. د اطلاعاتو د ازادۍ په نامه د یو بنسټ د شمیرو له مخې د 2020 کال اپریل میاشتې راهیسې 1,00,000 غوښتنلیکونه د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام لخوا ترلاسه سوي، خو شاوخوا 1,09,000 غوښتنلیکونه لا هم پروسس سوي نه دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي فکر کوي چې په دغو کسانو کې شایي ډیری یې پر شرایطو برابر نه وي یا یې دوه وارې غوښتنلیکونه سپارلي وي.
په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړی میرخان مقوری زما وطن یادی ژ په نوم یوه سندره وایلې ده. د میرخان د دې سندرې په اړه هغه او د سندرې له شاعر سره اجمل تورمان خبرې کړې دي، او په دې اړه راپور چمتو کړی چې د میرخان مقوری په سندره پیل شي.
زما وطن یادیږي، زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه، زما وطن،
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې ځینو بدلونونو ته اړتیا وه. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو ښاغلی مقوری وایي دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
ټلیفون یو خواته زه ناستوم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناست و خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل مې، او اخوان هغه راته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
یت اسمان فرخت د دنیا مست هوا، ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي. یت اسمان تالن مخ پلیږي
میرخان مقوری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبد الله مقوری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شیر پاړه ازادي راډیو ته وویل،
خښ پواز ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زما لپخو لاسونو ساوتل و. ام دغه درد را سره نو و ملکل چې زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوه.
وړم چې واګر زما د نوی خاط وزړه کې.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو چې اوس له هوا ده بهر وسی کې. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور نیمه بجې دي، دا هم څو لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې د ولایت د ورېښم پل له لارې ډیر زره افغانان راستانه شوي دي. په بامیان ولایت کې دوه مېرمنو د مشکو په دوا ځان وژلې ده. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړه. په داسې حال کې چې جرمني ته په ورستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نه نشي موندلې، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یوه موټر دننه پیدا کړی دی، او په سعودي کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. د خبرونه په دوام کې به د 25 دقیقو په بحث کې نوریاس نوري در سره وي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي.
نظام هڅه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
زمان نوریاس نوري نیکه هلي ومني. ملګری ملتونه وايي طالبان د خزو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوی دي. د خبرد ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال ویان فرحان حق افغانستان ته د ملګری ملتونو د جګپوړي پلاوی ورستي سفر ته په اشاره کړی او ویلي دي چې د ملګری ملتونو پلاوی په دې څلور ورځني سفر کې چې د تیرې جمعې پورس پای ته ورسید، له طالبانو وغوښتل چې پر خزو او جنو لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د فرحان حق په خبره د طالبانو یو شمیر چارواکي له دې سره ډیر هم نظر و چې د خزو حقونه د بیرته یاد شي، خو یو شمیر نور له دې سره مخالفو. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي چې په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهاوس چې د جنسیتي مساوات او د خزو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خالد خیری شامل و. په کندهار، په کابل او کندهار کې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. ملګرو ملتونو په دې اړه چې دوی له کوم طالب چارواکو سره کتلي څه نه دي ویلي، خو په دې لیدنو کتنو کې دغه پلاوی پر دې تمرکز کړی و چې طالبان د هغه سخت محدودیتونه چې د تیر کال په اګست کې وخته له رسیدو وروسته پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخو کې لګولې دي لري کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې امینه محمد دا موندلې چې یو شمېر طالب چارواکو سره چې دوی کتلي د همکاري روحیه درلوده او دوی د پرمختګ ځینې نښې ترلاسه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د وخت څو مختلف مرجع دي، او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د دوی ګډ هدف ته په رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې خزی او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمن شي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي پلاوي سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟ د طالبانو سخت دریست په پام د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد دا خبره چې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دې سره هم نظر دي چې خزي او هم نظر و چې خزو او نجونو ته د اساسي حقونه بیرته ورکړ شي څومره د خوشبینۍ وړ ده. او دې ته ورته نور مسایل په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د دینی او حقوقي چارو شننونکی ډاکټر صلاح الدین سیدی، او په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. دا 25 دقیقې بحث هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، تاسو ته به در شو لمړی غواړو له تاسو واورو چې ولې افغانستان ته د سفر لپاره د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د دې سازمان جکپوري مسلمان چارواکي غوره شوی و. امینه محمد چې مسلمان ده په خوای د نایجیریا په حکومت کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درون میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه خب د مسلمانو هیوادو یا د مسلمانی بیکګراوند پلاوی انتخاب لوړ پوره حیات افغانستان ته خپل منطقه ملي په دغه طالبان د دې ادعا کوي چې د اسلامي موزه نه راګیږي. اما د ویلو وړ ګڼم چې نړیوال ټولنه په هغه جمله کې د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلي دي. په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي. اما له بلې خوا نه د ملل متحد سازمان د حکومتونو په سر حکومت نه دی، همغه نه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي د دې تصامیم او فیصلې نه وخته او ډیره وخته پورې په سختۍ سره فیصله په توافق رسیږي. اما زما په پوها باندې مخکې د دینه چې دا هیات افغانستان ته لاړ شي دا باید تحقیق او بررسی شوی و چې د طالبانو ماهیت غوښتنه او مفتی څوک دی او د دې مفتی نه تیرېدل سره د دې چې په صراحت سره د طالبانو مشرانو ویلي دي چې مونږ به هیڅ یو ډول ګویا معامله ونکو. مطمئنه د معاملې خبر نه ده، دا کاملا لمخ کې تصور کېدل او دا مات سفر دا ناکام سفر کابل اند پیشبنی ورده. نړیواله ټولنه په دې برخه کې په ډیرو مواردو کې سطحي برخورد کوي، د اعلامیو په سطح کې برخورد کوي او د افغانستان خلک د سخت کړاوونو سره مواجه دي. سخت کړاو. شکر
سید صاحب. مننه سید زاکر شاه سادات، لتاسو به واورو آیا تاسو هم د خپل سیدی له نظر سره موافق یاست چې دغه سفر کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدم سیدی صاحب ته او تاسو پروگرام اوریدونکو ته. د سیدی صاحب د خبرو ډېری برخه سره نه واز چې هم غږیم، بلکې زه په خپل دې ته حیران یم چې دغه یو ډول توامخه لوبه چې فراس کې په خپل متحده ایالاتو کوم کار وکړ افغانانو په سره په دې حق لا د دې ریشه او بیخ د دوه هېده قرارداد یا تړون شروع کیږي او دا چې موازی د دولت سره بل دولت په بهر کې جوړ کو او هغه ته هویت ورسپاره، بل اخر مخکې د وخت د افغانستان د وټولو یا د تېفتي هوډي وک دا بيخي طبيعي و چې داسې یو حالت سره موږ مخکې ګو او اوسم اجرایی قوت نه د کار نه اخلي او په اعلامیو او په مختلفو دولونو باندې یو شکل د ناتوان او خلکو په تیر لکه موږ چې تنشو کولای اعلامیه خبرو دوی هم همدا کار کوي. موږ خود نړیوال قوانینو پر مبنا هغه بنیاد نیسو او اعلامیه خبرو، لکه دوی خو اجرایی صلاحیتونه لري او بیا لامل دوی راوستل دوی ور وسپارل او اوس بیرته مثلا کنټرول هم د دوی دنده ده. زه بیا وایم راس کې د دغه ټولو د متحده ایالاتو ډیر زیات مسؤلیت کېږي دی چې باید افغانان د دغه ناخوالنه وژغوري.
بله سادات صاحب کوربدان، سیدی صاحب مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته یو څه اشاره وکړه چې دغه پلاوی ممکن هغه څه لازم و دغه سفر ته مادګی نه ونیولې، خو کراشو دې خبرې ته مخې لدی چې د ملګرو ملتونو دغه جکپوري پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره وګوري، ډیرو نورو اسلامي هیوادونو ته تللی وو لکه پاکستان ته، اندونیزیا ته، منځنی ختیځ ته، ترکیه ته، دغه راز د اسلامي همکاري سازمان لغړو د اسلامي پراختیا بانک له مسولینو او په اسلام آباد، ترکیه او انقره کې د افغان میرمنو له ډلو او دغه راز د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره لیدنې کتنې تر سره کړې وي. یعنی ډیر ښه آمادګي دغه سفر ته نیولې و، غوښتل چې پوه شي چې په دې اړه هغوی څه نظر لري چې بیا وکول شي د طالبانو چارواکو ته ورسوي؟ آیا فکر نه کوي چې یو په آمادګۍ سره تللی و خو هغه څه چې لازم و، آیا فکر نه کوي چې کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
مننه. دا ناستې ولاړې چې دلته و هلته د بعضې استخباراتي کړیو اجنټانو سره نیول شوې وې، ذکر کوم دا له سره آمادګي نه ګڼل کېږي. د طالب ناشناخت د ملل متحد د سازمان د اصول سره حقوق او پرنسپونو موجودیت او د داسې سفرونو تنظیمول دا مخکې د مخکې نه په یوه وړه سطح باندې اداري خلق تنظیمي او دا ستر په اصطلاح مقامات هغه تهجی هغه فورمال شکل عملي کوي. زه فکر کوم نه پوهېږم چې دنیا چیرته سقوط وکړه. واقعیت د خبرې دا دی، هغه چې جناب استاد صاحب هم ویلي دا وزه تصادفي نه دراغلي، دا وزه هدفمند دراغلي ده او د دې هدفمند وزنه یو سلسله استخباراتي کړي د نړۍ په کچه باندې د خپل اهداف او د حصول لپاره د افغانستان خلک قرباني او دا نه اخلاقي ده، نه ایماني ده او نه د نړیوالو حقوقو په بنسټ ده. دا طبيعي حقوق اول بنیادی سوال دا ده چې یو حکومت یو حاکمیت چې مشروعیت نه لري او خپل دیدګاه ولو د اسلام په چوکاټ کې د 1500 دیدګاګانو د جملې څخه یو دیدګای د په کوم مشروعیت د خپل دیدګاه تطبیقې، دا بنیادی سوال نه دلته په نړیواله سطح مطرح کیږي. د ښځو حقوق د داسې شي، د ښځو حقوق د داسې شي، دا نظام مشروع دی که نه دی؟
بل
چې مشروع نه دی په کوم صلاحیت باندې خپل لیدلوري؟
بله، دا خو یو بل موضوع ده. بله سید صاحب، دا یو بل موضوع ده. کرا شو په هر صورت دوی په افغانستان کې قدرت په لاس کې لري او ملګری ملتونو هم ویل چې له تعامل پرته بل لار چاره نه لري. د ملګری ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح او هغه دا چې دغه محدودیتونه د افغان میرمن او انجن لپاره داسې وراتلون کې چې دوی په خپل کورونو کې بنديان وي، حقونه به تر پخو لاندې وي او ټولنه به له خدماتونو به برخي وي برابر وي. د ته ورته پیغامونه له نور لور هم طالبانو ته ورکړل شوی دي، خو د هغوی په دریس کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راوستي. ساده سپ تاسو فکر کوئ یادی ملګری ملتونو د دغه جګ پوری چارواکي دغه پیغام به کوم اغیز پر طالبانو شیندلې وي؟
زه تر ډیره بریده پورې د دوی سره همغږی نه یم. په دې دلیل همغږی نه یم چې دوی چې کله د امریکې او د هغه متحدینو یرغل ته مشروعیت ورکوه په هغه وخت کې اوس هم دوی خپل هغه صلاحیتونه نه چې باید کار واخلي نه اخلي. او زه بیا مکرر وایم چې زه دا یو ډول لوبه وینم او دا لوبه د یو ځینه کنټرول کیږي او د دې لوبې دپاره حتی نړیوال سازمان هم په ځینو شیانو کې سترګې پټوي. دوی خپل صلاحیتونه لري، ځانګړي صلاحیتونه لري چې اوشي کولی داغه نه کار واخلي. که پخوا چې بعض خلکو ته یعنی هویتونه ورکړي دي یا کاذب یا قانوني، لکن د نړیوال سازمان د قوانینو په رڼا کې کړي دي. دوی په دې کې اکتفا یوازې وکړي. دا نږدې 2 کال اوس کېږي، یو نیم کال نه پسې تیریږو. افغان ولس چې کوم رنځ سره اخته دی، د دې لامل یوازې په خپل افغانان نه دي، دا نړیوال سازمان په راس کې دا زبرځواک ملکونه د افغانستان د دغې قهقرایي حالت او نتیجه په اصطلاح د دوی د کړنو ده. دوی مسؤلین دي، دوی چې هر څنګه وغواړي دوی کولی شي تر دغه تقریبا د پای ټکی کیږي، لکن دا چې لوبه څه ده او سیاست کومې خواته دوی بیایي او د افغانانو په سرنوشت باندې تکیږي او په دې جغرافیه تکیږي، دا بیا بیل بحث دی چې دلته گنجایش نه وینم.
ساده صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې هم په د همدغه پلاوي په ترکیب کې و، بهاوس هم چې د جنسیتي مساوات او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځو له عمومي ژوند څخه د حذف کېدو په وړاندې په زړورتیا کې کوم دوی ته کوم شک نه دی پریخي، یعنی تر اوسه پورې چې دوی درې دلی دي هغه ویلي چې دوی به خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه ته دوام ورکړي. افغان خزي او دا د دوی مکلفیت هم دی چې په دې کار کې د افغان خزو ملاتړ وکړي. اوس کرا شو هم دی خبره ته چې تاسو هم په دې باندې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه یا نور هغه قدرتونه چې پر طالبانو باندې یو څناڅخه نفوذ ولري تر اوسه پورې هغه فشارونه استفاده نه کړي. څه کولای شي ملګری ملتونه چې اوس له طالبانو سره تعامل لري، مثلا دوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي، په اونۍ کې په میلیونو میلیونو نغدي پیسې هم کابل ته انتقالېږي، د ملګری ملتونو په لاس کې کوم وسیلې یا ابزار شته چې پر طالبانو باندې د فشار په توګه تر کار واخلي تر څو پوری د خزو او نجونو د تعلیم او د زده کړې هغه لګول شوی محدودیتونه لری کړی؟
سوال سیدی ته.
بله سیدی صاحب، تاسو نه دا پوښتنه کوم.
بله احمد راځي چې ول شو پتیرو شلو کړو کې د اشغال مسأله کې نړیواله ټولنه فاتره غلې ده خبرو په اصطلاح دی او سلسله اعلامي په صادرولو او صرف د اعلامي په صادرولو باندې منحصر ایدل د هغه زنه چې ترور او دهشت، یعنی د پاکستان ترور او دهشت ولې د هغه موارد کې پاتره غلې ده او عملی اقدامات نه دي کړی. د تعامل مسأله چې نړیواله ټولنه وایي او ملل متحد سازمان وایي چې د دینه بللار نه لرو، د همغه اول ورځ نه ما په دې تاکید کوم چې هو تعامل ضرور دی چې د خلکو ته دوا دارو او ډوډۍ ورسیږي، اما هغه تعامل چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکي او داسې فکر کوي چې په دې فشار راوړلو باندې به منګه تنه سیاسي بهره برداري وکړو، دا حرام دی، غیر شرعي دی، غیر انساني دی، او نړیواله ټولنه باید هم داسې تعامل ونکړي چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکړي بهره برداري وکړي. دلته په عملی لحاظ باندې ډیر زیات امکانات وجود لري چې دا نړیواله ټولنه د خبرو نه عمل ترې شي. په تور د مثال په دوحه کې د طالبانو د دفتر وجود چې هغه سبب د اتصال د طالبانو د نړۍ سره کیږي، او په یو وخت کې منطق درلوده چې دی وکړي چې یو آدرس پیدا کړي چې ورسره کینی خبرې وکړي. اوس څه ضرورت ده چې په مليون هاو ډالر الته مصرفيږي، هغه مليون هاو ډالر دی راوړي په افغانستان کې او باندې کې د نشکې دغه عملی اقدام دی چې دی کولای شي دفتر بند درې سو فلور سو فامیلونه چې نه مفتي ډوډۍ خوري او بیا هم د طالب په موضوع کې قرار لري چې ضرورت دی هلته افغانستان کې آدرس شته، تمام افغانستان داسې په لس هاو نور موارد شته چې دی د تشریفاتي خبرو او بیا سلسله مقالو دا مقالي او دا بیاني او دا موقفونه د پیډي عوام خلکو ته دا به موږ چې الته ودلته وي دې ته عمل پکاره. متاسفانه دې دا کار نه کوي، افغانستان خلک په ډېر په ډېر بد حالت کې خراب لګي. شکوم.
بله سیدی صاحب، مننه. سادات صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغانستان ته د سفر په پای کې الجزیره تلویزیون سره د دې سفر په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. ویلي چې له طالبانو سره هر اړخیزه خبرې کړې دي په تیر بیا د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې، او طالبانو هم دی ویلي چې ورته ویلي چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلیدو په درشل کې ده، او دوی به ژر له یوې نوې کړنلارې سره نجونو ته د زده کړو او خزو ته هم د کار اجازه ورکړي. تاسو څومره خوشبین یاست مخکنی یو هغه ژمنه ته په پام چې طالبانو له دې مخکې هم ورکړی وي ټاکل شوی و چې په تیر کال کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي، خو په همغه ورځ چې نجونو خونځي ته لاړل خونځي بیرته بند کړل.
په یقین سره چې زه په دې نه یوازې چې شک لرم بلکې مستند ویلای شم، ځکه څنګه چې دوی د دوه هیل قرارداد سره هم خلاف ورزی وکړه پاغي عمل ونکړه، دوی وار وار خپل د ټولو وعدونه خلاف ورزی کړی دی، او زه اوس هم داسې فکر کوم چې باور لرم چې دا فقط د ولس یرغمل نیول دي او ځان خپل موخه او هدفونه ترلاسه ول دي.
دوی کوشش کوي چې په دې لجاجت کې ځان وتپی تحمل کيام په ولس هم په نړیوالو باندې چې ګواکیا پر اسمیت پیژندل شي او یا دې فشارونه په نړیوالو باندې راوځي په دې شکل. لکه نړیوال کدی ته په دغه حالت کې یعنی مشروعیت وروباسي دا واقعا یو بل جفا ده د ټول افغان ولس سره او د افغانستان د راتلونکي سره او په ځانګړي توګه د افغان میرمنو او زموږ خویندو او ورونو سره په اصطلاح. ځکه چې په دې یو حالت کې لکه میانمار کې یو نظامی کودتا وشوه، تاسو دا سرنوشت ولیدل چې په کوم حالت کې خراب وو، دې سره باید اماس برخورد شي. دا یو کودتایی راتګ وو او اوس پکې ولس یرغمل دی او غیر قانون غیر مشروع یو دولت، او بیا په دې کې د علم سره مخالفت، د ذکر سره مخالفت په ځانګړي توګه هر خبره د مور او خور او د لور په سر، د هغه مور نه چې دی په خپل پیدا دي هغه مهند د پاره په اصطلاح دی وس د نعوذ بالله د الله تعالی د کرسی قضاوت باندې ناست یو دی قضاوتونه کوي. دا بیخی د نه منلو خبره ده، نه د شریعت په چوکاټ کې راځي، نه د نړیوال قوانینو بشری قوانینو کې بنا، نه د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې دا د منلو وړ ده. او د سره قاطع برخورد وکړ د نړیوال سازمان دی د دغه ډول اعلانونه ډډه وکړي او خپل واقعا عملی ګامونه باید پورته کړي.
بله ساده صاحب، مننه د تاسو دغه څرګندونه ته په پام چې دغه محدودیتونه چې دوی لګولې دي د افغاني ټولنې دود دستور شریعت او له هیڅ نړیوالو نورمونو او هغه کنوانسیونونو سره اړخ نه لګوي. راځو دغه خبره ته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس هم په یو ډول دغه دې موضوع ته اشاره کړې ده. هغه ویلي چې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خزو د حقونو یو جدي بحران او د نړیوال ټولنې لپاره د بیدارۍ غږ دی چې بیدار شي. باهوس دغه راز ویلي چې د طالبانو محدودیتونه او فرمانونه ښیي چې څومره ژر د خزو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه یوازې په څو ورځو کې په شاتګ کولای شي. سیدی صاحب کراسو هم دې موضوع ته، آیا دغه پرمختګونه چې په تیرو شلو کلونو کې شوي په تیر بیا د خزو د حقونو په برخه کې ولې باید یوازې په څو ورځو کې په شاتګ وکړي؟ آیا د افغاني ټولنې له روحیه او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګاو؟
و داسې موارد چې اړخ نه لګاو، و داسې موارد چې په تزاد کې د چې د افغانستان په نمائندګي په ناتو په جامع اروپا کې یو هنرمند یا یو رقاصه نمائندګي وکړي، دا د افغانستان د اسلامي ټولنې سره سره برابر نه دی، د اسلام سره نه برابر. دا خبرې پر ځای دا دلایل چې یو د طالبان وایي چې بیزتی وو دا او هغه و دي کې بحث نشته. د نړیوال ټولنې استدلال دا معاونه د سازمان ملل متحد دا چې دا څه شی وي دا اختراعات تکول پکار نه دي، دا شته دې کې څه کول پکار دي. دوه کاله تیر شو هغه عمل پکار دی، دې باندې ځان خلاصول چې دلته داسې و دلته داسې و، طالب په دې باندې ځان خلاصول چې دلته تخلفات خو د تخلفات مخه ونیسي اسلامي بڼه ورته ورکړي. دی وبخښي د په دې نور نړۍ کې اوس چاته وایي چې درواغ وایي، بلې دی درواغ وایي. دروغ و دی وای چې په هغه 15-17 لیک چې دی د طالبانو د عالی د وزارت تحصیلات عالی لخوانه را لیکل شوې ده، هم شکلی هم محتوایی غلطی ګان دي. سلام ویل د وزارت ته وزایا پوانتونو ته پوانتون ته سلام نو ویل کی شخص ته سلام، کامیابی پوانتون ته نه شخص ویل کی. دا یو دلیل چې راوړی دی د حرام بودن او د منع بودن دی، بیا په اخر د جمله کې راوړی دی موقت، یعنی دی خپل پیږي چې دروغ وای، دی خپل پیږي چې دوکه ورکي. شپارس میاشتې ما یو بل د فهم ویلو د دې شیانو تنظیمول او برابرول دی او دولت او د حکومت په شکل باندې په سطح باندې کدی توانمندی نه لري. ډاکټر صلاح الدین سیدی سره یو میاشت فرصت ورکی دا تمام شونه د اسلام اصول باندې برابرول او تنظیمول. تخلفات هر چی رہی په هر منطقه کې، پس نه دی چې دی باندې بخلاص شي، تخلف مخه دی ونیسی. اما په مبدا کې دی یو مسلمان دی یو انسان تعلیم مخه نیول دا حرام دی، غیر شرعي دی، دا د اسلام د دښمنۍ د پاره دی او دا د طالبانو د لمنه ټولولو د پاره دی. دی باندې طالبان متاسفانه پیږي چې متاسفانه پاکستان هم په خپل دی بل دی برخه کې خپل نقش ادا کوي چې د دې وطن په اصطلاح جوړي وباسي. داسې حکومت په افغانستان کې رای نشي چې هغه ثبات مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره. دوی په دې عمق د دې خبرو باندې نه پوهیږي او ځان د یو ستر مشکل سره مواجه کوي چې دا د دې اختیار دی او دا ملت د دې مشکل سره مواجه کوي چې دا منور وړ نه ده او نړیواله ټولنه پاتې راغلی اعلامیې دې نه ورکوي. موږ ته دې نه تصویرې چې دا ورځ دا شپه ده، په دې ورځو شپې باندې موږ پوهیږو څه کوي تاسو. دا مهمه خبره ده. شکر
سید صاحب. مننه سودا صاحب، تاسو ته بدر شو کته هم تر ډیره دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې پته دي څومره لسیزو کې شوی وو د شریعت لپاره. وا سید صاحب یو سره نه پیوا چې ول کراستو د زدکړې د تعلیم د جنو او د خزو د لوړو زدکړو او د غراز په ماسو کې کار کول موضوع ته ل کلتوري فلواله د افغاني ټولنې ل روحي سره فکر کوي چې دا په تزاد کې وچ وس طالبان غوړي چې دا هرڅه هغه د دوی په ان باندې اصلاح کړي او هغه ل شریعت او افغاني کلتور سره سم کړي ل افغاني ټولنې دود او دستور سره.
افغانستان خپل د دې دومره اوږدمهاله تاریخ سره اوس نه اسلام ته راغلی ده او نه دا دود دستور اوس په اصطلاح کې چې طالبان یې ورته وټاکي. خپل دود دستور دی د 5000 کلو سره لري، خپل د ننګ او غیرت ټکی لري او دین هم دلته د 1200 کال نه پورته راغلی ده. نو دغه پلرون نه چې دغه بچیان چې زیږیدلي چې نن د اسلام په جامه کې اسلام ټوټې ټوټې کوي او بدنامۍ تورمخه معرفي کوي او تر ټولو زیات په اصطلاح بنیادګر یا افراطي معرفي کوي. دوی دا و 500 اسلامي هیوادونه ته ویني چې دا و 500 اسلامي هیوادونه څه رقم تعامل کوي د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې، څنګه ځانونه برابر کړی دي چې د کې اټس ډول په اصطلاح مخالفتونه نه څرګندېږي او دا غیر پرانا کې کدي واقعي خدمتګاران د دې خاوري وي، کدي واقعي بچیان د دې خاوري د افغانستان ملي ګټه ته په تر هر څه په لوړ سترګو ویني. د افغانستان ملي ګټه د خپل د عقیدو او خپل د تفکر په خاطر تر پولاند نه کوي او دا به ثابت وخی چې افغانستان هیڅ کله نه پخوا نه اوس نه په راتلونکي کې نه چا دود دستور بدل کړی شوی دی، نه چا د چانه دین اخیستلی شوی دی. مونږ د شوروي د یرغل هم شاهدان وو، مونږ درې ځله د انګریزانو د یرغل شاهدان وو او مونږ اوس په امریکې او د متحدینو هم. لاکن بیا وایم چې که چېرته د خپله طالبانو منځ کې ورته ووینئ ډېری داسې طالبان په دوی کې شتون لري چې دوی په خپله د دغه شي سره مخالف دي لاکن صلاحیت نه لري.
بله
او وخت بل چا سره دی.
بله ساده صاحب، کور ودان ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وظیفات دي. سیدی صاحب هم دغه موضوع تر ازم مخکې امینه محمد هم ویلو چې د طالبانو د وخت څو مرجی دی او چې د غستون ځای را منسته کړی ده. آیا همدا علت دی چې پر خزو او نجونو دغه محدودیتونه ورستر بلې پراخ شوې دي، یعنی د طالبان په یو خل نه دي؟
مننه سیدی. تیر قوانین ملغا، نوې قوانین نشته، د مشروعیت مرجع نه د تعریف شوه. دا چې د ملا هیبت الله وظیفه او صلاحیت څه ده چیرته نه ده تعریف شوه رسمي، یو غیر معمول غیر قانوني غیر مشروع حالت وجود لري. دا چې په طالبانو کې بعضی داسې دي او بعضی هسې دي چې باندې پیګو، اما په مجموع کې مسؤل تمام دي. پدې چې د دې حکومت د کچېته د داسې او حس سره مخالف دی او دی په یو ټیم کې دی او ورسره موافق نه دی، دا ډېره بنیادی خبره ده. سبا د استعفا ورکی کنه تمام مسؤل دي. تمام په دې برخه کې د خزو په وړاندې، د اسلام په وړاندې، د عقیدې په وړاندې، د وطن په وړاندې، د نړیوال ټولنې مسؤل دي او دی باید عملي کړي.
بله ساده صاحب، لنکرته دغه د ملګرو ملتونو جګپوري پلاوی سفر ته په پام او له مختلفو لورو چې په طالبانو باندې دغه فشارونه ورستر بل زیاتیږي، فکر کوي چې دا به په نیجیریا تر کې کومه نتیجه ورکړي؟ طالبان بل خپل دریزه په شاشي کلنرته وایي واځي ودا قده. مننه.
طالبان بل لار نه لږي. طالبان مجبور او مکلف کی چې د نړیوال قوانینو پرانا کې قانونا
عیار کندی طالبان مجبور مکلف دی چې د افغان ولس خواستونه طلب وکوي او طالبان مجبور دی چې ځان ته لمړی مشروعیت ترلاسه کړي د افغان ولس نه بیا به وشي کولای چې دوی نړیوال مشروعیت ته ورسیږي لیکن افغان ولس په مجموع کې د دوی د کړنو سره په مخالف دي او زه باور لرم چې د بل لار نشي لرله بغیر چې باید شاته تګ وکړي او باید توازو وکړي او تمکین وکړي هم د ولس خواسته هم د نړیوالو قوانین پر وړاندې چې د نړیوالو سره تعامل په خاطر بل لار نه لري طالبان
مننه کور ودان په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات او د دینی او حقوقي چارو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ